محمد منصور د وژنې په ارتباط باندې ګڼ راپورونه او مطالب درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي، خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د قطر امیر په افغانستان کې د سول ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبان د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خپلې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ملا اختر محمد منصور پرون له ماسپښین وروسته په پاکستان کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په خپله نقلیه واسطه کې د بلوچستان په البندیان په سیمه کې هدف ګرځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنایو شمېر غړو د دغې حملې ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبانو لپاره یوه لویه ضربه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټډ پریس د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالرؤف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه عملیات د کابل د ځینې سیمو په شمول په کونړ، میدان وردګو، کندهار، هرات، غور، بغلان، کندوز، بلخ، جوزجان، سمنګان، هلمند، سرپل، تخار او کندوز ولایتونو کې شوي دي. ښاغلي وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د شپې لخوا او د ځانګړو ځواکونو عملیات هم کړی دي.
منګه هر ورځ په لزګونو عملیات لرو، هر شپه د شپې عملیات لرو، زمون کومندو قطعات عملیات لري او دښمن ته ډېرې سختې ضربې ورکوي.
د خغلی وزیر پوینا وان عملیاتي ځواکونو د 94 کال په پرتله په 95 کال کې په قوي مورال سره د عملیات ترسره کوي او په کې بریالي دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلې ده. شیخ تمیم السانی له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د هوساین لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشوه په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبرې وشوې. ولسمشر غنی د ثبات او آرامۍ په کنفرانس کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د لیدنې په هدف پرون دوحې ته ولاړ. او د هرات د ولایت ودانۍ ته چیرمه نن ماسپښین د توغندیو د لګیدو له امله یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغه توغندي له نږدې ځای څخه توغول شوي دي چې یو یې د ولایت د ودانۍ پر دیوال او څلور نورې مې چیرمه لګیدلې دي. د هرات ولایت د اوزوي روغتون د عاجلې برخې مسؤول ازادۍ راډیو ته ویلي چې شپږ تنه ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. امنیت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې راکټي حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. دا ورته د محله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه
واورئ. د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د ګوند مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د ترانسپورټ او د مواصلاتو وزیر بنی علي یلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند یو مؤسس مشر دی، نن په انقره کې د ګوند په کنګره کې یوازینی کاندید دی. شپېته کلن یل درم به د صدر اعظم احمد داود اوغلو ځای نیسي چې له اردوغان سره د اختلافاتو له امله دغه دندې لاس اخیستی. د هغه اساسي دنده به په اساسي قانون کې د بدلون راوستو څارل وي. داسې بدلون چې ولسمشر ته به چې دنده یې اوس تر ډېره تشریفاتي ده زیات واک ورکوي. د هغه مسله ده چې ویل کېږي دوه اونۍ مخکې د اوغلو د استعفا سبب شوې ده. یل درم دغه راز په داسې وخت کې ټاکل کېږي چې ترکیه د امنیت لپلوه د کوردانو د پی کی کی د وسلوالو او د اسلامي دولت ډلې له ګواښ سره مخ ده. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل له کبله باید دغه هیواد د ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلوېښت بدلونونو په اړه ده، خو دو تر ټولو مهم یې د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې 15 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د ده 90 کلن زوی رستم امام علي ته لاره پرانستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. اتریش به نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخی ولسمشر وټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د ازادي د ګوند د کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د ګوندونو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېره نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظار لرې په سلو کې د 15 رایو په ګټلو سره لومړنی دور ګټلی و. کارپوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هوفر له انتخاباتو مخکې د خپل کمپاین په وروستۍ ورځ د تېرې جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل: ځینې کسان زموږ هیواد ته درناوی نه کوي. د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ جګړه مخته وړي یا هم پر ښځو جنسي تېری کوي. زه دغو کسانو ته وایم چې دا ستاسو وطن نه دی. تاسو په اتریش کې نشئ پاتې کېدلی، ځکه موږ د هغو کسانو چې غواړي د اتریش د لا ښه والي لپاره له موږ سره یو ځای شي او د هغو ترمنځ چې غواړي زموږ هیواد وران کړي توپیر واضح توپیر کوو. دا هغه توپیر دی چې موږ یې باید وکړو. د یو ښي اړخي مشر بریالیتوب په ټوله اروپایي اتحادیه کې چې 28 غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغېز وکړي. اتریش تېر کال په خپله خاوره کې 90,000 پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څخه باندې 1% دی. او په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیا او د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه اچولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د LHD په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د 30 قربانیانو د نږدې خپلوانو نومونه لیکلي چې په دې پیښه کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د 10 ملیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه ملیزیایي الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 10 په اوکراین کې د روس پلاو بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټوله 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیایان دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف انترفاکس خبري اژانس ته د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو.org.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد د توسترو شرنو د هوا حالت ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22.15، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.9، او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24.22.
له سباون کاکر څخه مننه کوو چې د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا د حالات وړاندوینې وویل. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او څه باندې 9 دقیقې سوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د منصور وژنه د افغانستان پر جګړې اغیزناک بولي.
دا تاییدوم چې ممکن ده سه لکس مشکلات را منسته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات را منسته کیږي.
اخوا د حکومت اجرایي رئیس بیا وایي دا پیشه به د هغو طالبانو لپاره یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا ته وکړې.
یک فرصت است برو طالبایی که خواسته باشند از این موقعیت استفاده کنند، چون این شخص مانعی برای گفتگوها بود، مانعی برای شروع گفتگوها بود.
پدیده نور مسائل هم نور راپورون حمله رو تمکیشی ده چابهار ده بندر ده گتا خیستن در ارخیز حکل لیک سبا د افغان ایرانی او هندی چارواکو ترمنز لس لیکسی ده چارو کارپو ده ده بندر ده اهمیت پاروائی
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مه باسئ. د ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو مازیګرنی پښتو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1289 نوي څپو باندې خبرونه لري. د غرس په سترو شهرونو کې بیا د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای سي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. له دغه ریاسته په خپلې سوي خبر پاڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان یالت کې له خپلو ملګرو سره یو ځای لمنځه تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملا منصور وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د ملا منصور په وژل کېدو به د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات پراخ او په جګړو کې به یې کموالی رامنځته سي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ د تایید ترڅنګ دا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې له جګړو لاس واخلي. له دغه ریاسته په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په افغانستان کې د وژنو او ګڼو ورانکاریو مسؤول و او نور وسلوال مخالفین هم باید پوه شي چې له منځه وړل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د ملا اختر محمد منصور وژنه په افغانستان کې پر روانې جګړې بې اغېزې نه ګڼي. د دغه وزارت یو ویان محمد راتمن شهزادی راډیو ته وویل چې د ملا منصور له وژل کېدو سره سم د دې احتمال ډیر دی چې د لنډ مهال لپاره جګړې زور واخلي.
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لږ مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي او ممکن ده چې دوی ګروپونه لا هم آسیب پذیری پیدا کړي او د منځه لاړ شي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتې محمد وال سیمه کې ملا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د اختر محمد منصور وژنه طالبانو ته یوه لویه ضربه بولي. دغه وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو پر ضد د مبارزې تر ټولو اغېزمنه لار په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د مشرتابه په نخښه کول دي. ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر ملا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو وروسته ځینو طالبانو د دله مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د اختر محمد منصور وژنه به د افغانستان پر روانې جګړې مثبت اغېز وکړي. پوځي کارپوه اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د منصور په وژل کېدو به په طالبانو کې خپلمنځي اختلافات لا پراخ او د افغان حکومت پر وړاندې به یې جګړه ییز فعالیت راکم شي.
اختر محمد منصور په مرګ سره به هم ډېرې ډلې او ټپلې به راپیدا شي او طالبان به خپلمنځي
د افغانستان مشرانو جرګې بیا د امریکا له لوري د ملا منصور وژنه د پاکستان پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون په معنا بولي. د مشرانو جرګې غړو محمد علم زدیار او نثار حارث د یک شنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملا منصور په وژل کېدو ښایي په افغانستان کې د جګړې شدت راکم شي. دوی وایي که د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او جدي ګامونه واخلي، لری به نه وي چې په افغانستان او سیمه کې به دایمي سوله او ثبات ټینګ شي.
اخوا یو شمیر نور حکومتي چارواکي وایي د ملا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې ملا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت دغه راز له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې به پکښې خوندي وي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ملا منصور په وژلو سره به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته شي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د ملا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي. ښاغلی عبدالله مخکې له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ملا منصور وژنه تایید شي داسې وویل:
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید شي، دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پیښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفادې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوی. له ارګمانۍ څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ملا منصور وژنه به د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت وي چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د ملا منصور د وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قمندان ملا عبدالروف اسوشیتد پریس خبري آژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
مذاکرات با حزب اسلامي به رهبری
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هیچ چا ته امتیازات ورنه کړل سي،
به هیچ ګروهی داده نشده.
افغان حکومت د صدر اړخیز غونډو بحثونو د سولې خبرو ته هیله من کړی و، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د 1 نیټې خونړۍ حملې د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریځ جدي کړ. هغه مهال حکومت ویلي و چې پاکستان او د څلور اړخیزو غونډو نور ښکېل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د ملا منصور وژل به رښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او کنه، او آیا له دې سره به د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
به هم د ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع تم کېږو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نشه کړی دی. جانکاري چې د میانمار په سفر بوخت دی نن یې په یو کنفرانس کې وویل ملا منصور ځکه په نشه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته یې ګواښ پیش کړی و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حمله په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. طالبانو هم د ملا منصور وژل کېدل تایید کړی دی. صالح محمد صالح دا راپور لري.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جانکیری ویلی د امریکا بی پیلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نښه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښې سپاره وه. ښاغلی کیری په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حملې د دلایلو په اړه وویل:
د امریکا متحدو ایالتونو یوه دقیقه هوایي حمله وکړه چې د طالبانو مشر ملا منصور د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې په نښه کړ. منصور په افغانستان کې امریکایي پرسونل، ملکي افغانانو، افغان امنیتي ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو ته مسلسل جدي خطر پېښ کړی و.
شغلی کې ویل چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوغلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لار ده. جانکیری په خپلو خبرو کې زیاته کړه سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده.
منصور د تاوتریخوالي د ختمولو هغو هڅو ته یو ګواښ و چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي. د دغه راز په مستقیم ډول د سولې د مذاکرو او د پخلاینې د پروسې مخالفت کوو. دا هغه وخت دی چې افغانان جګړه ودروي او په ګډه د واقعي غوره راتلونکي جوړول پیل کړي.
وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان د طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهالي جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کښېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته اطلاع ورکړې وه چې دغه هوایي حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. وسله والو طالبانو هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. یو طالب مشر ملا عبدالرؤف اسوشیټډ پریس خبری اجنس ته ویلي چې ملا منصور د جمعې په شپه ناوخته وژل سوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل سوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خود دمګړی د ازادي رادیو خبرونو ته خوښ یم. اوس هم کندهار ته ځو. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کیږي، ځکه دغه په وینا په دغه حوزو کې خلک په میاشتو میاشتو بندیان دي. عزیزی د پولیسو پر چلند دغه سخت انتقادونه هغه مهال وکړل چې د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد په مشرۍ یو امنیتي پلاوی دغه ولایت ته ولاړی. محمد صدیق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د کورنوی چارو وزیر ډګر جنرال تاج محمد جاهد او ورسره راغلی پلاوی ته وویل د امنیت په برخه کې د پولیسو قرباني د قدردانۍ وړ ده، خو د دې ترڅنګ د هغوی بله دنده د خلکو د عزت ساتل، په ټولنه کې نظم راوستل، د قانون نافظول او د عدالت پلي کول دي چې له بده مرغه هغوی پکښې پاتې راغلي. والی په جدي انداز د کورنوی چارو وزیر مخاطب کړ او زیاته یې کړه که ستاسې سفر نمایشي وي او لکه د نورو وزیرانو په څیر د پولیسو په لیکو کې د اصلاح او ریفورم لپاره کار ونه کړي، نو له خلکو سره به د هغوی په وضعیت کې هیڅ بدلون رانسي. ده وویل آیا د پولیسو دنده ده چې حقوقي موضوعات په امنیتي حوزو کې حل و فصل کړي او خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان کړي. والي د کندهار د امنیت امیر مخاطب کړه او ویل ستاسې په څو امنیتي حوزو کې همدا اوس خلک د حقوقي موضوعاتو پر سر بندیان دي.
اگر سفر شما جناب وزیر صاحب یک سفر نمایشی باشه، سفر باشه که مانند سایر وزیران آمده کدام اقدامات بر اصلاح صورت نگیره، هیچ نوع فایده بر وضعیت برخورد پلیس با مردم نخواهد شد. امروز موضوعات حقوقی در حوزه شما عرض میشه. آیا صلاحیت پلیس است که روی موضوعات حقوقی افراد بندی کنند؟ آن سفر امنیت برای ستا په څو حوزه کې خلک د حقوقي مسایل بندي ده او تاسو چې وایي وایي زما بندي کړی نه ده قمندان وایي ده په میاشتو کې بندیان دي. د عینومینې عمل شما برم د حوزه عینومینه شش ماس که یک نفر بندي است. آیا این وظیفه و صلاحیت پولیس است؟
والی دغه راز یادونه وکړه چې خلک خپل شخصي ساختماني کارونه د پولیسو له اجازې پرته نسي کولای. پیلول او بندول یې دواړه د هغوی په لاس کې دي. تر هغه چې پیسې نه وي ورکړي د کار د شروع کولو اجازه نه لري. تاسو وایاست آیا دا د پولیسو دنده ده او که د ښاروالۍ او ښار جوړونې د ادارو؟ دا د پولیسو دنده نه ده چې له خلکو پیسې اخلي. خلک بندیان کوي، صرافان بندیان کوي او په میاشتو میاشتو ورک وي.
کار ساختمانی مردم اجازه دادن و بند کردنش توسط پولیس امروز صورت میگیره. آیا این وظیفه وزارت داخله است یا وظیفه شهرسازی و ښاروالۍ است؟ تا زمانی که پول نگیره کسی آبادی کرده نمیتونه و تا زمانی که پول نده کسی تخریب خواهد کرد. وکیل سروت است خودلی است حقایق را تو وای موجد وزیر صاحب صفه کلک مشتن لر دغه اداره د مسئول په صفات او دغه ولس ته چې موږ تعهد کړی چې خپل پولیس اصلاح کړي، خپل آمرین د حوزې اصلاح کړي، خلک بندیان کوي، د خلکو نه پیسې اخلي، صرافان بندیان کیږي په میاشتو کې ورک دي.
والی ټینګار وکړ چې خلک داسې امنیت نه غواړي چې د هغوی د بې عزتۍ او بې عدالتۍ په بیه وي. کندهار والی له وزیر څخه وغوښتل چې له هغوی سره راغلی ټیم دي په کندهار کې پاتې سي، امنیتي ادارې دي وارزوي، فاسد او فاجر او بې سواد امنیتي چارواکي دي له دندو ګوښه کړای سي او نور باید په یوه امنیتي اداره او یوه امنیتي حوزه کې هم داسې مسول نه وي چې د پولیسو په قانون نه پوهېږي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندهار والي دغه څرګندونو ته په عکس العمل کې وویل د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي. کله چې هغوی په خپله قانون ماتوي او خلک ازاروي، دا نه یوازې نا امني ډېروي بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ډېروي.
همګي اوردیم په خاطر از همی که ما پولیس دقیق یک ارزیابي وکړي.
وزیر وویل موږ د دې لپاره راغلي چې د خلکو نظریات او غوښتنې واورو. هغه چې دلته یې حل کېږي همدلته یې حل کړو. هغه چې زموږ تر صلاحیت لوړې دي له ولسمشر سره یې شریکوو. موږ منو چې نیمګړتیاوې لرو. حکومت د خلکو حقه او بادار نه دی. که ولس او خلک نه وي نو حکومت والی او کماندان د چا لپاره دی؟
گرفتار شو الله اصلاحات امر.
په دغه غونډه کې د کندهار لپاره د پولیسو د تجهیزاتو د زیاتوالي او د محلي پولیسو د ماشونو د زیاتوالي غوښتنه هم وسول.
اوس بیا هم ګرځو د طالبانو د مشر اختر محمد منصور د وړین د مړینې په اړه یو راپور ته په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل د کوټې ښار هغه روغتون ته ورغلی و چې ویل کېږي د منصور او د هغه د موټر چلونکي مړی وروړل شوی وه. په دې اړه د برکوال میاخیل ریپورټ ته غوږ نیسو.
د کوټه دولتي ملکی روغتون ته د یک شنبه په سهار دوه مړي راوړل سوي وو چې د روغتون د حادثاتو په شوبه کې په کفنونو کې نغښتي پراته وو. خبریالانو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکول کېده چې دغه جسدونه وګوري او په اړه یې رسنیو ته خبر ورکړي. د روغتون کارکوونکو چې ځینو رسنیو ته مړي ورښکاره کول د مړیو بدنونه په بشپړه توګه سوځېدلي وو. هغه مړی چې ګمان کېده د ملا اختر محمد منصور به وي د مخ یوازې یوه برخه یې پاته وه خو د پېژندلو نه وو. دویم مړی د محمد اعظم په نامه د هغه تن و چې په احتمالي ډول ویل کېږي ملا اختر محمد منصور د نوشکې په احمدوال سیمه کې په موټر کې سپور و او د بې پیلوټ الوتکې برید ورباندې وسو. محمد اعظم د ایران پولې ته نږدې د تفتان سیمې اوسېدونکی بلل سوی چې وایي د نوشکې او تفتان سیمو ترمنځ یې موټر چلاوه. د دغو مړیو د طبي معایناتو په اړه رسنیو ته څه ونه ویل سول چې دا مړی د ملا اختر محمد منصور و که څنګه. او ماسپښین د درو بجو په شاوخوا کې د ایدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې دغه مړي یوه نامعلوم لوري ته یووړل سول. د امریکا د دفاع ادارې پنټاګان د رپورټ له مخې د شنبې په ماسپښین د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په یوه برید کې دوه کسان وژلي چې وایي یو پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. هغه سیمه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې پکې پر یوه موټر برید کړی د نوشکي د مل او کچک سیمې ترمنځ احمدوال نومې ځای ښوول سوی چې د کوټې لویدیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. د نوشکي سیمې یوه چارواکي شکیل احمد خواجه خیل رسنیو ته ویلي چې له هغه ځای چې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید پکې سوی یو پاکستانی پاسپورټ هم ترلاسه سوی چې وایي د ولی محمد په نامه د وطن دی او د پلار نوم یې شاه محمد دی او د کلاسې فلاسیمې اوسېدونکی ښوول سوی دی. د پاکستان هیڅ یوې دولتي ادارې تر اوسه دا نه ده تایید کړی چې آیا د شنبې په ورځ په نوشکي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی تن واقعا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی که څنګه. خو د امریکا د دفاع ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه یې مخکې له مخکې له دې بریده خبر کړي وو. د ملا عبدالروف په نامه یو تن چې ویل کېږي د طالبانو د کوټې شورا یو غړی د اسوسییټډ پریس ته په خبرو کې منلی چې مشر ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د بلوچستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر د وژلو ادعا وکړه. خو تر دې وړاندې په قبایلي سیمو کې په شاوخوا 400 بریدونو کې افغان طالبان لږ خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې غړي زیات وژلي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
لاندې په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه لرو خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان که پاکستان ونه غواړي سوله په افغانستان کې نه راځي. افغانستان د پام کوي چې نورې ملنډې په ونه وهي. سایلو مری هم د کندهار له پیغام راستولی او لیکي چې امریکایان په افغانستان کې وي سوله نه کېږي. سلمان د کونړ نه د طالبانو سره د سولې خبرې ابس دي
سولې خبرې باید د پاکستان او امریکا سره وسي. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلی چې په سوله کې عزت دی، تر څو چې طالبان جګړې نه لاس وانخلي د طالبانو برخلیک به ډېر مشکلاتو او کړاوونو سره مخ سي، ځکه چې ناحقه جګړه بد عواقب لري. او اسمت په نوم باندې یو کس هم د کندهار لیکلی دی چې د منصور وژنه به پر جګړې او سوله کوم مثبت تاثیر ونه کړي، جګړه به نور هم تیزه سي او موږ به له سولې څخه څو ګامه نور هم لرې پاتې سو. لم دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخې ته. ساعت 4:30 بجې دی. ور بیا لنډ خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغېزې پر سیمه با اهمیت ګڼلی دی. د هرات د ولایتي ودانۍ ته څیرمه نن ماسپښین د توغندیو د لګیدلو له امله یو ملکي وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدراعظم په توګه وټاکي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستل لپاره ټول پوښتنه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیان لپاره تاوان غواړي. او اتریش په نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخې ولسمشر وټاکي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د سنوکر د شپږواله سیالۍ په لړ کې افغانستان نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د سنوکر فدراسیون په نیمه مرستیال محمد غیور مرزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې رئیس خان سینزی هالند، ایران او پاکستان ته په ماتې سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د ښاغلي مرزایی په خبره سینزی نن په نیمه پای لوبه کې له مالیزیایي لوبغاړي سره لوبه کوي. نوموړي وویل انشاءالله نیمه پای لوبې هم پیلېږي، موږ هیله لرو او دعا کوو چې سینزی خپل مالیزیایي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړي. ښاغلي مرزایی زیاته کړه چې د آسیا د سنوکر شپږواله سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي کې جوړې شوې دي او له افغانستان څخه پکې درې تنه لوبغاړو او یو پلاوي ګډون کړی دی. ټاکل شوې د سه شمې په ورځ د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره خپله دوهمه څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پراختیایي ټیم د حبیب بانک له ټیم سره څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. ښاغلي فضلي د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ:
لوبو هدف هم دا دی چې موږ خپل د داخلي لوبو یا د لوبغاړو ظرفیت څومره لوړولی شو او په مجموع کې د هغه بین المللي لوبغاړو دپاره لار خلاصول چې افغانستان د دې جوګه دی، په دې کې هغه بین المللي معیاري میدان دلته موجود دی او ورسره موږ د دې کوربتوب کولای شو چې هغه ټیسټ کرکټران هم افغانستان ته راوغواړو.
د ښاغلي فضلي په خبره د کرکټ د پراختیا او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم سیالۍ په لړ کې په شبرغان کې د شمال زون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ د 15 ولایتونو د ټیمونو ترمنځ پیل شوې او درې ورځې دوام کوي، څو د فوټبال د سیمرغ البرز ټیم انتخاب کړي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې د هیواد له زونونو څخه تر اوسه په څلورو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. د ښاغلي کاظمي د معلوماتو له مخې د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم لپاره سیالۍ له دو میاشتو راهیسې پیل شوې او یو میاشت نور هم دوام کوي. ټاکل شوی د شمال زون د ټیم له انتخاب څخه وروسته دغه سیالۍ په بدخشان ولایت کې هم پیل شي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه مو ده د محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د چابهار بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک به سبا د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په تهران کې لاسلیک سي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په همدې هدف له قطر وروسته تهران ته ځي. د چارو کتونکي که څه هم د چابهار بندر د سند لاسلیکول له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن ایران په راتلونکي کې له دې هوکړه لیک څخه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د چابهار بندر د ګټې اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک د ترانزیتي او تجارتي اړیکو او د درېو هیوادونو د نښلولو لپاره یو مهم فرصت دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د چابهار ترانزیتي بندر هوکړه لیک د دوشنبې په ورځ د ایران، هند او افغانستان د ترانسپورت وزیرانو ترمنځ لاسلیک شي.
قرار است که به حضور
تمه ده چې د افغانستان او د ایران د ولسمشرانو په حضور او همدارنګه کومپلاوی چې له هند نه راځي د چابهار بندر هوکړه لاسلیک شي. چابهار یو مهم ترانزیتي او تجارتي فرصت درې واړو هیوادونو ته دی او درېو هیوادونو ته د کالیو د وارداتو او صادراتو ښه فرصتونه برابروي.
د ښاغلي مرتضوي په وینا چې ولسمشر غني به ایران ته د هند د صدر اعظم نرندرا مودي له سفر سره هم مهاله تهران ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان وایي ولسمشر غني به له دې سربیره د ایران له ولسمشر حسن روحانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د لویو ترانزیتي او اقتصادي پروژو عملي کولو ته هڅې جدي شوي چې چاپي، کاسازر او همدغه د چابهار بندرې ښې بېلګې دي. تر دې وړاندې افغان او چینایي چارواکو د ورېښمو لارې د بیا ځلي جوړولو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورېښمو لاره د اقتصادي ارزښتونو تر څنګ سیاسي اهمیت هم لري. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي او تجارتي لاره پیدا کوي. یو شمیر افغان کارپوهان هم چابهار بندر له اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بولي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ کې ترانزیتي لاره تړلې، ایران په اقتصادي برخه کې افغانستان ته ښه بدیل دی. افغان کارپوه ودیر صافي وویل کچېرې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، لرې نه ده چې ایران به هم له چابهار بندر څخه د فشار د آلې په ډول کار واخلي.
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
نوموړي وویل له دې ترانزیتي لارې څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید د افغانستان حکومت د ګاونډیو سیمې او په ځانګړي ډول ایران سره دوستانه اړیکې ولري. دوی وایي د چابهار بندر له لارې به د افغانستان په لویدیځ هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارنګه پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د یو لړ تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه کیږي. تمه کیږي دغه اصلاحات یا تعدیلات به د ولسمشر امام علي رحمان صلاحیتونه نور هم زیات کړي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرنډم په اساسي قانون کې د یو څلویښت پیشنهادي اصلاحاتو لپاره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري او ورپسې د ورکوسو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو، په دې تمه چې ساسو د کوم ورک سوي دوست په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
په تاجکستان کې نن یک شنبه د ټول پوښتنې برخوال په اساسي قانون کې یو څلویښت پیشنهادي تعدیلاتو ته د رد یا هم تایید رایه ورکوي. دوی نسي کولی چې هر تعدیل ته جلا جلا رایه ورکړي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون دغه ټول پوښتنه مشروع اعلان کړي او ویلي دي په رایه اچونې کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 68% ته رسیږي، حال دا چې د اړتیا وړ فیصدي 50% وه. په تر ټولو مهمو پیشنهادي اصلاحاتو کې د ولسمشر امام علي رحمان پر کاري دورې د محدودیت لري کېدل هم شامل دي. دغه راز په اصلاحاتو کې دا مسله هم راغلی چې د ټیټ عمر کسان هم کولی سي ولسمشر سي. ټول پوښتنه دغه راز د مذهب پر اساس د سیاسي ګوندونو جوړول منع کوي. د کاري دورې په باب اصلاحات یوازې پر ولسمشر امام علي رحمان تطبیقیږي. تیر کال پارلمان ورته د رایې په نتیجه کې د ملت د رهبر لقب ورکړ. پارلمان په عین حال کې رحمان او د ده کورنۍ ته دایمي قضایي مسؤلیت هم ورکړ. امام علي رحمان له نږدې 25 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. انتقاد کوونکي وایي ښاغلي رحمان په وروستیو کلونو کې مذهبي ازادیو، مدني ټولنې او ګڼګوندي سیستم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی. په ټول پښتنې کې به برخوال د ولسمشرۍ د کاندید عمر ته هم رایه ورکوي چې له 15 کلونو څخه 10 کلنۍ ته راټیټ شوی دی. دغه بدلون به د امام علي رحمان 90 کلن زوی رستم امام علي ته لاره ورکړي چې د خپل پلار ځایناستی سي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پښتنه په 2003 میلادي کال کې شوی وه چې د ولسمشر یوه کاري دوره یې دوو کاري دورو ته زیاته کړه، خو په 1999 میلادي کال کې د ټول پښتنې په نتیجه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو جوړول تایید شوي وه، ځکه هغه وخت تاجکستان د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اپوزیسیون له غړو سره د سولې د موافقې لاسلیک ته اړتیا درلوده. په اپوزیسیون کې د تاجکستان حزب اسلامي ډله هم شامله وه. په تاجکستان کې دغه کورنۍ جګړه له 1990 څخه تر 1990 میلادي کال پورې روانه وه.
آزادي رادیو لوونه تروو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د آزادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. ګرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د آزادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې آزادي راډیو ته اس ام اس رالیږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1800 شمیرې له لارې نه آزادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې آزادي راډیو ته تلیفون کوئ او د آزادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د تلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ سي تاسو ته تلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل تلیفوني پیغام کې خپل نوم ناخلی او یا هم د هغه چا نوم ناخلی چې لټوي، د دوی پیغامونه نه نشو. ګرانو دوستانو، د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه آزادي راډیو ته رارسېدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې د تاسې تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نشو کولی په یوه، دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې آزادي راډیو ته رارسېدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې، یعنی د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خپاره کړو. هغه کسان چې له موږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشو. ګرانو دوستانو، تاسو په خپلو تلیفوني پیغامونو کې موږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. ډېر به منظم ورو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننۍ پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، لکه چې د پروګرام په پیل کې مو وویل، هغه کسان چې آزادي راډیو ته تلیفون کوي او په آزادي راډیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس له هغه نه به زه د دغې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. دا هغه شمیره ده له کومې شمیرې چې د آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د آزادي راډیو په کمپیوټر پانه کې د دې تلیفون شمیره پاتې ده. اول به تلیفوني پیغام واورو.
اوریا سلام علیکم، نوم کمر ګوله ده. زه د دریا کار د میرمن دوسه سیستر پاسکم. ما یو زوی دی د یت خان په نامه، پک بی د دریا کال کې چې نادرستی یو ملګری دی د بازنامات په نامه. خان والا زوی دی یو ما یت خان محمد خان او دغه بازنامه د سادلا کړه. که څه اکلا کب مالی که جوندهی دیده میاد زمان خدی نه تغش ما افونی سی دغز ما شدتش دو وایس ما شمران دزده
تلیفونی پیغامو واوید که دیده که گران خور ده ورکشوی عزیز پاک تا سی معلومات لری نو پدیش میره ورتا تلیفون وکری 00903 دا ده افغانستان کورد و 2 0 4 1 4 4 و ده تلیفون شمیره یا واره بیا وایم 00903 و 2 0 4 1 4 4 و د ازادۍ له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00403 2 1 4 1 4 5 تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اوري په ازادۍ رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادۍ رادیو کې ونه اورئ تاسو کولای شي چې د ازادۍ رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ اول ته دغه پروګرام لسر و آوری دمان پتا دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com گران دوستانو وز قلم و قاغذ تیار کرده تلیفون شمیری ولی که زکه چه وار ورسید اوگو تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسیخ پل ورک شوی عزیزان او دوستان نتوی رزی چه داغ تلیفونی پیغامونه او زای سر و آورو
السلام علیکم دازادی راڈیو تو نفر کرن کتا دزلر اطلاع سلامون و نورو راضی کلیم اللہ ما دانگام لسوالی و فیدن کیا نمائی اپنار دمولوی پاک محمد تنین بانے ورکشو ہے دیکھا ہر چاہتا لدفع آلا بانے دفع مرگ اولیاء بجلن معلوماتی نماثر تدی شمیرہ بانے تماس ہونی تھی شبر اولیاء وپانزو بریتاوان ناش پیتا شیرینی هم داری کمدی او کجانده ما تر خودش فارا بانی سایی از اللہ رب عزت دمخ خاطر بانی سایی و معلومات را که یواش که از اللہ لیمون که یواش سلام سلام علیکم
سلام علیکم زرد سطحیم در فراغ دی ولایت در گلستان در رسول علیم محضور سرکت قاسم عبدالرحیم پنامه بانی دی تقریبا تین زکا لکی جی از یافکان چورکسو در قندهار در بودر فرلوی علار بانی ما ته د قاریم له عبدالرحیم په اسم معلومات نه کیږي نه د ژوند او نه د مرګ مسلمان ورته که د قاریم له عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات یې ورسره وي ماته یې تلیفون وکړي او د حمل په 15 باندې یو سړي ازادي یادو تلیفون کړی وو چې د قاریم له عبدالرحیم معلومات زما سره شته نو که هغه ورځ زما غږ اوري امنی باید تلیفون وکړي او که چېرې شپه ازادي راځو کې آقا اعلان ست سو اشتاهم ما تیلی تلیفونی که ما تیلی پشمیره ده سفر اویات تینزوس دونیلی اتسو درینی بی یو زیاد تیلی پشمیره ویم سفر اویات تینزوس دونیلی اتسو درینی بی و سلام با احترام تل تنیلی پشوزی برنه ده ازادی را دو یو جهان مننه ده ازادی را دو سه تیزمور پیغامر و نشلی هستو ورکلی خدای دی عباد و کامیاب لگه السلام علیکم
السلام علیکم ازادی رادیو ته د جمعه خان شاهد شوم بولدک خبرې کوم از ما د باورونو ورکتی چې یو محمد رسول نومي دی ولس کله کی غربان پدرا کی ورکتی او نعمت الله نومي دی چې پندلس کله کی غربان پدرا کی ورکتی دا د جمعه ور زده لکه زمون دی کنده دا وخت کې څو څه ولې دا غلا مرمو تر اوسه ما ته چې معلوم دي مو معلومات راي کی صفر و صفر پنځه درې څلور اته اووه پنځه صفر اووه بله شماره ده صفر اووه صفر اووه 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 نه اووه دوه صفر درې
زما نوم عبدالرضا کوي زه دا پیغام لرم چې زما یو اکا دی د محمد اسلام په نامه دا لس کاله کېږي چې زما درکه دی نه د مرګ درکه رو نه د ژوند نو که څوک خپل دې په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي سفر اووه سفر څلور سفر اووه درو څلوېشت دوه پنځوس زما نوم عبدالرضا کوي د هلمند ولایت خبره کوم ما ته دې په دغه شمیره معلومات کړي
بله السلام علیکم زه نعمت الله یم د فراه نه مې اړیکه نیولې ده زما ورور دی په دغه هرات ولایت کې ورک شوی دی هر یو ته چې پاته ده په دغه شمارې دې ما ته زنګ ووهي سپر و سپر دری سلور نه و اتا و سلام
ما بچی اورت لی ده اول اجمیش ده راج هم خیم ده سن بلک لکنار ولا ده سن بلک ده بیش بادر سه تاثر فتماس کیم زما زوی ورځ دی بارم نمیز زما نوم اجاز القیم دی ولس مې کیږي چې د کور سره نظر کې سوي دی که په خپل ځای د اعلان اوري ام دې خدای درځه زاده پات پر دا شروع مر سره وي او که بل مسلمان سره سره یې د خدای درځه زاده پات ام دې زمر سره پر دا شروع باندې څنګه وي او زمر سره تلیفون شمې ویږي 0 اویا 2 اویا 10 یو سل سلور 10 0 اویا 10 نسلور 10 وښته
د پراده ولایت څخه خبرې کوم د بلابلک د ولسوالۍ څخه د کنس کلی څخه خو اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا و کال ورک دی اویشت کال سن لري خو د هر مسلمان سره چې مزدور دی دغه کولی شي چې دغه تلیفون ته زنګ ووي دلال محمد په نامه 02 یو اتیا نوي 438 بیا به هم شماره درته د سره کړمه 02 یو اتیا دې څلور سو اته دې
هلو سلام علیکم ما نوم عبدالستار ما د ورخلې نوم نرخان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کېږي چې په کندهار ولایت د نوم نه یې څه نظر کسو دي هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونی صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت
مہربانی
زه عبدالرحمن اسیب د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د کوفکي د کلي څخه دا خبره کوم. زما یو د اکاز دی د صفرنامه د محمد بورجان ده. دا درې کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي 0 اویا 18 19 114 میرا یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 18 19 114
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه زموږ یو ورور دی نصرالله نومېږي هغه ما نه بېدرکه شی دی نصرالله محمد نبی په دې شمېرې باندې زنګ ووایي 0 اویا 0 اویا 0 3 سلور سنگ نہ
رمه ورڅوي دی چې کوم د کچنوالو نه مونږته او د شله سال نه د وخت کې چې ورته زیرت نه پېژنې پران باندې په دې ما وخت از ما خبرې اوري ته د تدغ شماره ما ته زنګ وي زدر پاکستان په پېښور کې ما کور دی سپر درېسو شپږ درویش دیر دواسو یو دیر څه یو ار دغه شماره بیا تکراروم 0 درې سوه شپږ درویش دیر دواسو یو دیر ما نو عمر دی څه د لالي زوی یم د بادر نیکه بادر مې نیکه دی دی خپله د جمعه خان اکا زوی دی نوم یې مموش دی دی ورک شوی دی که په دغه شماره درک ورلې ما ته دې معلومات راکړي
زه باید غسته ولایت د بل مرغه وسلی غږیږه زول کوم نام دې چې دا څلور کاله کیږي ورک دی هر چا کې پیدا کوي 2 لک روپۍ زیره دي په دغه لام باندې ما زنګ وی 0 و 0 15 0 15 بیا یو غد باور و څلور په دغه لام باندې ما زنګ وی دا کې نام وی دا څلور کاله ورک دی چې هر چا رات بیا 2 لک روپۍ زیره دي
ګل رحیم د کندوز ولایت زما یو ورښوی ورور په نامه دی ابراهیم دا ډېر کاله کېږي ورښوی ده که چا ته معلوم وي ما ته د ادرس راکړي په دغه نمبر د ټلیفون وي زه 1 لک روپۍ شیرینې ورکوم 0 9 5 2 7 9 8 9 2 3 د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 نه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې وسلام
اورځ د جدمد د دنیش کندهار ولایت دنیش ته ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی د 14 کال عمر تقریبا یا 14 کال عمر لري دا شنه سره کمن ری الک دی ستنه لنګوټه تړلې ده د شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی د کور څخه وتلې دی نو چاته په دغه دغه باندې معلومات دي په دغه ژنګ کې موږ ته نمبر ووایي ډېره مهرباني به وي 0 اویا اته څلوېښت څلوېښت نهه سوه شل تلیفون یې پرابیا شماره درته وایمه 0 اویا اته څلوېښت څلوېښت نهه سوه شل ډېره مهرباني به وي هر سړی که معلومات راکړي شیرینې به درلاسه.
الو السلام علیکم. زه لالی غمزلو د پنجوایي ولسوالۍ نه کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ په زلخانه کلی صرفه بزګر شم. زما یو ورور دی شمزه حق د بیجي چې 14 کاله عمر لري 3 کاله کېږي د خپله کوره څخه نه درکه شوی دی که چیرې څوک په هکله معلومات ولري یا دوی په خپله به اعلان اوري د تلیفون په دغه شماره دې ته مغز ونیسي چې په اووه سوه دوه نوي اووه پنځوس اتلس دوهمه شماره صفر اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نهه نوي.
الو زه سرما د روزګار ولایت څخه ساعت څخه دا پیغام درندم. زما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا اته کال کېږي لا درکه دي که چاته معلومات وي کېدای شي نو ته په دې شمېرو زنګ ووهي چې په اویا یوویشت دیارلس شپږ او شپاړس بله شمېره ده چې پر نه اویا پنځه پنځوس شپږ شپېته اووه صفر اووه د خدای په امان.
اور السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې زما ورور دی د زولک په نامه د جلال کار کې مسنه درا کړ هر څه کوم معلومات په دا نمبر کې مت زنګو 0 اویا 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
پریاله د هلمن ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو عامه د نن څخه 15 تر 30 کالو پورې کېږي چې د کور څخه او زامن او دا نظرکه ده. دا که پښتو نه دا پیغام اوري او که زامن اوري زما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 43 8 1 1 1 0 43 8 1 دا زما نمبر دی. زما سره تماس ونیسي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 03 41. یو ورې بیا وایم 0 00 02 03 41. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 02 02 21 21 21 15. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهارلوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واورئ.
میرا.